دغه راز د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ساعت شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرو ته.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتونو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي متر پورې اورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به سات کې د شپېتو او اتیا کیلومتر ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجمې پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنیدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د محسو کارکوونکو ته صادر شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو ته ملري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې ناصر کنعانی د پنځمې پورس په یو خبری غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګری کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل په دې کنسولګری کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1983 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بیلابیلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاری د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه او وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاټلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسېده.
اساسي او بشري حقوق. دوستانو سلامونه می ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یمې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت لوجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو موري په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه چیرې خبرې وکړو؟ ارزښتونه ډېر زیات دي. هغه کته چې د زده کړې له طریقې ورته وګوري یا د ژبني ارزښت له طریقې ورته وګوري، که کلتوري ارزښت ورته وګوري او یا صحي ګټې کته چې وګوري، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري او پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګیدلی. دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرې څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډېره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختی زای دی چې هیواد کې مونږ یو وازی د سفر حق ترې اخیسته دی بلکې ور سره تحصیل حق ما اخیسته دی یعنی مخ کې یاد کړ چې مګو سم پاتل سم پیړی کې ژوند کو بیا که خبره شي وایو چې نړۍ ما ته کړی دا مخ ده وکړه لا وکړه نه خیر نو دا نه وازی چې شخص ته تاوان دی بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی
بله سریقی صاحب سفرونه مونږ بیلا بیل لرو ځینې د مجبوریات له وجې مثلا یو څوک ناروغ دی دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې ورسره لاړ سي دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړ شي دلته په دې بندیز لګیږي راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې مونږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو
دغه سوال نه مخکې که زه ووایم دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیسته تعلیم حق در ناخسته یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ سي خپل تداوی ته یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ سي تداوی ته د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي خپل ژوند وژغوري توان لري غواړي د هیواد بهر ولاړ سي سفر وکړي او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي بیا هم خبره بهتره راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق در ناخسته دی کار حق در ناخسته دی ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پریږدي مونږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي مونږ هم د اوس 50 کاله ورسته وګورو د شاته اور لیبرتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي ال تخپلاته دا وي وکي نو خصتا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي کلتوري سفر دی یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره تبادله لپاره سفر کوي خلک ډیره خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي تحقیقي سفر دی یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره خپل د ریسرچ لپاره زی همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دغه هیوادونو اقتصادي سفرونه دي خلک کوي د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراګل ورته وي پنګوال زی پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کی برته دا بل اخر د ټوله ګټه چې برته راټاو کی برته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه را
بله تاسو په خپل خبرو کې وسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي په دغه سی وخت که بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که نجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په غزيان خبرې وکړو
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسنی نظام راځي نظام ورته نشوي او فعلا د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی تا غته د کار اجازه او حق ورته نه ورکړي د کار زمينه ورته نه برابرې نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي هغه کا ژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته چې عمرې ډوډۍ پیدا کی کچې په وسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي فرصتونه ورته ورکړل سي موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو کدا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو مرګ دی خلاصه ځکه چې اول خدوی چې نور هیوادونو ته زیدوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي بیا په کمپونو کې پراتی په مرګ شته تنده شته لوږه شته موږ او تاسو ولیدی چې وطنوالو مختلف لارو په ډیرو تکلیفونو یو چیرته ځان ورسیږي هغه هم که ورسیږي دا هم پته نه لګي چې رسیږي که نه رسیږي هلته ژوندی به ورسیږي نو دوه اړخه لري یو مجبوریت دی نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه یي ماشومان یې په غاړه یي دا بله لار نه لري نو مجبوره دی چې د هیواد یو ته وکړ وکی باید په هیواد کې پاتې شو خمر کیږي دا غنه نو دوی چې دغه مرګ نه خدای چې اولاد مخه ته مرشم کړه به هر اولاد سم کار لار کیږي آل ته اولاد سم هغه خل او سره نفقه خو خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کم کور رسیږي خبره دا کوون رسیږي مرګ دی
بله که اوس راسو برعکس په قانوني سفر باندې خبرې وکړو کله چې یو څوک قانوني سفر کوي دغه وخت کې هر څه لپاره یو مشخص هدف درلودل څومره لازم دي ځکه یو شمېر کسان کله سفر کوي له مخکې نه هدف نه ټاکي صرف سفر ته خوشاله وي سفر کوي په سفر کې هدف څومره مهم دی
ځینې خلک اول پښتنه کوي چې زه یو پلان لرم دغه کار کوم یا مثلا غواړم درس نه زه ورته پښتنه کوم چې آیا تاسو پلان لرئ ورته په لیکل بڑا آیا لری وی نه بیا هم تاسو پلان نه لری نو په همدغه خلک څوک سفر هم کوي او چیرته که په قانوني ډول او چیرته سفر کوي باید دوی ځانته مشخص اهداف ولري اهداف په لیکلي بڼه باید ولري نه یوازې په ذهن کې لرل دا یو هدف نه شو که چیرې انسانان یو سفر کوي باید په لیکنی بڼه خپل هغه ټولې برنامې اهداف باید ولیکي بیا یو قدم ورته مخکې شي سټپ بای سټپ هم قدم په قدم ورته خپل اهدافو ته او دغه یوازنی لار ده خپل هدف ته رسېدل که ته بې هدف حرکت کوې چې زه یو چېرته لاړم کار څه وشو هغه وشو هېڅ چېرته نه رسېږي انسانان بس هسې خپل وخت ضایع کول دي سرمایه او پیسو ضایع کول دي او د عمر ضایع ده او بالاخره چې هېواد ته بېرته راستنېږي هغه به هېڅ سره نه راستنېږي هېڅ به نه وي کړی ژوند به ونه تېرېږي پیسه به ونه تېرېږي هر څه به ونه تېر شوی
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره دغو خلکو له څه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي دغو له کلتور سره دغو له ژبې سره دغو له کړولو سره ځان بلد کړي
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چېرته ځئ یو هېواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي نو په دې معنا ده چې ته باید دغه هېواد قانون او قوانین هم مراعت کړي کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي که نه مراعت کړي نو ولې هغه هېواد ته اول ورځي د مثال په ډول که چېرته یو کس زه ډېر وطنوال ګورم بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنا چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپله ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمه لاره انتخابوي خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بې کمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغې کلتور باید ومني د هغې عنعنات باید ومني کوم عنعنات چې هلته کیږي باید هغه ومني په ځانې تطبیق نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي
بله طریقې صاحب تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي هلته له ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره قمبینې مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح نارامه نه دي ذهن نارامه نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حلیږي داسې نه ده چې ژبه نه حلیږي هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکترا پورې مې ځان ورسوي زه یې چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي تر ډیره نشو ویل خو تر یو حد افغانان نن سبا ګورو چې واقعیت درسونه او تعلیم ته مخه کړي خو که چیرې تعلیم او درس ونه وایي فکر کوم چې همدغه شاخه کارونه چې ورته وایي همدغه شاخه کارونه به کوي نو خپل فامیل ته نفقه پیدا کول د کې شرم او عیب نشته بګر دا یو ډېر غټ کار ده او غټ همت دی چې خلک یې کوي خو بیا هم که دغه کارونه کلونه کلونه په همدغه کار کې نه پاتې کېږي غواړي چې چېرته ښه کار ولرئ دفتر کې کار ولرئ آرامه کار ولرئ ښه ژوند ولرئ نو باید درسونه دي ووایي وطنوال مو
بله له رواني اړخه دوی څومره مړاوي دي نظر د نورو هیوادونو ځوانانو ته چې هغوی جار و جنجال ډېر زیات نه دی لیدلی دا سمه ده چې دوی باید هلې ځلې وکړي کوشش وکړي ځان تر یو ځایه پورې ورسوي مګر تاسو چې دوی روان ته ګورئ دوی څومره مړاوي دي
خصوصا تیر دریو کلونو کې خو چون وضعیت داسې یو ځل تبدیل شو په ټوله کې ماته څلوېښت کاله جنګونو ځپلي یو افغانان ځپل شوي دي په څلوېښت کاله جنګونو کې هر یو چې وګورې د روان لحاظه ښه نه دي دوی پسې نه یوازې چې د وطن جنجالونه ورپسې دي د فامیل جنجال ورپسې دی د هغوی نفقه پیدا او نور نور مسایل دي دغه ټول خپل یو سټرس دی یو وینو دا ټول په اندېښنه کې دي په دغه نو دغه غټترین فرق دی دغه خلکو سره خو بیا هم ډېری وطنوال مهم مت کوي په باوجود له دونه جنجالونو مشکلاتو سره سره بیا هم خپل درس متوي
بله د کورنۍ مرسته څومره کېدلی سي چې دوی په پښو ودرېږي او هر څه مشکلات یې چې پخوا تېر کړي دي هغه هېر کړي پرمختګ خواته مخه کړي.
کورنۍ ستونزې خو هېڅکله له منځه نه ځي، ځکه چې هر افغان چې بهر تللی هغه اتمن شاته یو فامیل ورپسې دی، هغه اوسط فامیل ته ونیسو 15 کسیزه فامیل خو ورسره دی، غیر له خپل فامیل نه. خپل فامیل نه مطلب دا چې ښځه او بچونه علاوه په وطن کې اتمن یو 15 کسه نور هم ورسره دي.
بله
او بیا وطنوال متقاضم ډیره زیاته چې څوک په وطن کې دي چې ولاده کس پیدا نه یې په امریکا کې دی او په اروپا کې دی او بس ژوند دی او آرامي ده او ساتیریان او مزید زیاده د وطني خبره. داسې دا برعکس خبره ده، دلته ډیر زیات اقتصادي ستونزې تر لمن وطنوال مخ دي. دغه خپله یوه ستونزه ده، دغه خپله یوه ټراما ده د خلکو لپاره چې دا داسې ذهنا دا خلک نارامه وي نو مجبور دي چې خلک دوه شفته کار وکړي، ځکه چې هلته د وطن توقعات ګوري. وطن کې هر یو فکر کوي څوک ورته راته وایي چې کور راته واخله، څوک راته موټر راته واخله، څوک راته وایي چې زرنج راته راواخله، څوک چې آیفون 14 راولېږه. دلته به خپله بیچاره یو ساده موبایل به ورسره هلته به ورنه وطن کې تقاضاګانې به د آیفونونو وي. دا ټول هر هغه څه دي چې باید وطنوال وچې په وطن کې هم دي دوی باید ورته متوجه اوسي چې دغه خلک درک کړي.
بلې صدیقي صاحب، تاسو د طالبانو له حاکمیت نه وروسته په افغانستان کې د افغانانو ستونزې یادې کړې، بیا راغلو په بهر ملکونو کې مو د دوی په ژوند باندې رڼا واچوله. اوس به تاسو حاکم نظام ته د طالبانو څه ویل ولرئ چې دوی حداقل په افغانستان کې داسې شرایط برابر کړي چې یو افغان مجبور نه سي چې دومره په سختۍ وطن پرېږدي او بیا په بل ځای کې هم آرامه ونه اوسي؟
د کابل ادارې ته باید داسې ووایم چې اول خو دوی د نړیوالو په رسمیت پېژندلو نه د لاس واخلي، اول د خپله دننه د هېوادوالو نه رسمیت ترلاسه کړي، چې کله په خپله هېواد کې دی په لکهاو ماسترانو دکتورا او اکاډمیک خلک پراته وي، دوی نه چې تهستفاده داونه کې د دوی هغه دا اوس چې دوی کله کله د غربي صورت میډیا والا چرواتل دین خبرې چې کوي چې وطن کې د آرامي ده، نه هغه ډار دی، هغه آرامي نه ده، هغه اصلا ډار دی. نو تر څو چې دوی نه استفاده ونه کی ګټه ترې پورته نه کی دغه خلکو نه، او هغه په کار ورنګ ماري نه دی والی هیڅ کار دوی پر اساس نشي پیژندلای. دوی د باید سیاست د دین نه لري کی، سیاست د هیواد د وګړو د حق او حقوق نه لري کی، د دې دوه ترمن ډیر غټ توپیر دی. سیاست په خپل ځای، اما دوی چې کله کله ځان وای چې مکه اسلامي نظام یو د اسلام څومره چې زپې په یګم زو دی ورډ کوار نه کانز مونیا خلاصه دا ټول د موږ لوستې دی فقه او ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل چې ویلې چې خزه د تعلیمونه کی یا باید کار دیونه کی، دا ما په هیڅ ذکر نه دی لیدل. نو دوی کچېره غواړي د کابل اداره به ضرورت وای، ما دوی کچېره غواړي چې نړیوالو سره خې اړیکې ولري او ځان ښه ثابت کړي، اول هغه دوی هغه ورک ولسمشر په نامه څوک به بیخ نشته او هغه خپله درې کاله کېږي هغه چانه لیدلی. دوی نشي راتللی میډیا ته، مخ نشي ښکاره کولی چاته چې زه څوک یم، تاسو ته څه پلان لرم. درې کاله واوخت اوسه پورې د مکتب مسایل نه دي حل شوي دي، نو دا نور اقتصادي او دا نورې برنامې خو لا پرېږده. دوی نه به موږ غوښتنه هم دا ده که غواړي چې هېواد مو آباد وی، که غواړی چې نړیوال تاسو وپیژني، اول باید دننه خپل نظام نه خپل د وګړو سره خې اړیکې ولري. دوی تاسو باید په رسمیت وپیژني، بیا ولاړ شي نړیوالو ته. دغه ټول مسایل که حل شي نو هیڅوک زړه نه خکې چې بهر ولاړ شي. بهر دومره په جنجالونو اوس لکه څنګه تاسو مخکې ویل چې په مرګ سره ولاړ شي نور هېوادونو ته چې لاړ شي، داسې حقیر او فقیر ژوند وکړي. فکر کوم چې دا دنه غټه ناکامي نسته. اوس هم بیا هم وایم چې موږ اتلسمه پیړۍ کې ژوند کوو.
بله صدیقي صاحب، که څه هم د اکثرو خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې قدرت وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي. دوه درې کاله دوام ونه کوي، وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ اومد بجنګ اومد. بچیان د فامیل په غاړه وي او تانه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تاغو ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي. خو یو لاره نه، یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یستو، په جنګونو کښې م تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یستو. جنګ نه نور نورم زړه موړ دی، جنګ هېڅ څوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائل ته متوجه نشي، فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېد دغه سبب بیا شړي.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامات اوسئ.
ډیره مننه کوم. وخت
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دی دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خره غلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، دخل منځ ځي. اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار جنجال همیشه دی په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دته ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودل د ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چی غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي، او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرا سو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه ته یو مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنګي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جای لیدل کېږي هغه کوم کاسې په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام فضا یې نه خوښېږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي، اصلي کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه درکوي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه دا چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بهتره تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کېږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کېږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو؟ کنه که چېرته دوی ته وضعیت معلوم شي چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخواله منځ ته راځي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې ودونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکېل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنه د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تله تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابیږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکار وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د همدي اولادونه به یې ولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، حداقل د دوی په فکر کې دي واوسي، د دوی لپاره د ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، له تاسو مننه.
په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.